있는 아우아지약.
는 아우아지약.
السلام علیکم درنو ریدن کو ستری مشی په خیر راغلی ز زیبا خادمیم د امریکا غا غشنا رادیو نه د نن اوازیت پروګرام اوري درنو ریدن کو تاسو مخکې هم په خبرو کې واوریدل چې دوه هفته وشوي چې د روسیې قواو په اوکراین باندې یرغل کړی دی او اوکراینیان د خپل هیواد د دفاع لپاره د نورو وسلو غوښتنه کوي د افغانستان اوکراین او زنه نور مسایل په حق لپاره پټونه لرو خو اوس بلنه درکوم تاسو ته چې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ځانګړي استازي ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیزه وکړي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویس د طالبانو له پلاوي سره د خپلې پرونی لیدنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا دې د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر زیرمې خیریه ټولونو ته نه ورکوي ملګرو ملتونو د برېټانیې لخوا د افغانستان سره د 10 میلیونه پوند مرستو خبر ورکړي د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا مرسته د افغانستان سره د برېټانیې د بشري مرستو یو برخه ده برېټانیې د ولسواک نظام پر مهال او هم اوس د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي قطار کې راځي روسیا له دې چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد جګړه کې د رضاکارو جنگیالیو د منلو خبر ورکړ د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې نړیوال وسلوال چې د دې جګړې لیکو ته ورشي نشته د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي چې افغانستان په دې جګړه کې د هیڅ چاپلوي هم نه دی اوکراین د پانشم به پورس او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي خو طالبانو بیګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړم او راز امریکا غک ته وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپل خوخه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته لاړ شي د پښتونخوا په بونو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتو پښتون قومي جرګه بونو دوام لري یاد ګوند وای په جرګه کې پښتنو ته په ورپېخو مسلو بحث روان دی او د حل لارې لپاره به اعلامیه خبره شي د پښتونخوا ملي او عامي ګوند مرکزی وایان رضا محمد رضا وای جرګه روانه ده مشران ورغلی دي بحثونه کیږي او وروسته به بحثونو ګډه اعلامیه خبره شي نوموړي امریکا غک سره په خبرو کې وویل چې ګډه اعلامیه کې به پښتنو ته د ورپېخو مسلو حل لار راایستل کیږي هغه زیاته کړه تر اوسه پورې په جرګه کې ټول بحثونه په لر او بر کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او د پښتنو د وسایلو په اړه شوي تاسیل امریکا غا رادیو خبرونه اوري د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د څلورمې څپې پر مهال د کورونا د پیښو د کمیدو خبر ورکړي د عامه روغتیا وزارت وایان جاوید حشیر په دې اړه زادی رادیو ته وویل چې د مارچ په میاشت کې د هغه وزارت درېسه و یو څلور کسانو چې د وینې معاینات یې شوي په منځ کې ډیر لسو نوې کسانې پر کورونا اخته شوي چې د 215 یې روغ شوي او درویش مړ شوي دي د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په 24 ساعتونو کې د 102 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړي ملګرو ملتونو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه به خبري خوده واشنگتن اندېښنه خوده چې روسیه په اوکراین کې د بے بنسټه ایدولو لارې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو بریټ تپل می لټوي مسکاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و چې په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ایداو په اړه بحث وکړي خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دی وړاندې کړي او یوازې دومره ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت یې ملاتړ کوي کیف او واشنگتن دواړو دا ادعا رد کړي د بیولوژیکي وسلو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایزومی ناکامی چو پامنیت شورا کی ویل ملگری ملتون پا اوکراین که ده بیالوژیکی وصلو لدستی و پروگرام چخانه دی خبر. ترکیه و ارمنستان ده خپل منزی اریکو ده بیر تا عدیقه و لجمنه کری. لخپل ارمنی سیاستره تر خبر و روسته ده ترکیه ده بندانوی چار و وزیر ویل چه ازربایجان هم ده داغ و دوار و هیوادونو ترمیز ده اریکو ده بیر تا عدیقه دول پروسیم لاتر کوی. پلومړی نړیواله جګړه کې د ترکیې لخوا د ارمنیانو لوټول وژنې له امله د رامنځته شوې دښمنۍ له امله ترکیه له ارمنستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلو راتلو لارې تړلې دي. نن په ترکمنستان کې له وخت وړاندې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي. اټکل دا دی چې واکمن ولسمشر قربان قولي بردی محمدوب به په دې ډول خپل زوی سردار ته په رسمي توګه واک انتقال کړي. د سردار ترڅنګ څلوېښت نور کاندیدان هم په دې ټاکنو کې سیالي کوي، خو ویل کیږي چې دغه ټول نوماندان ولسمشر محمدوب ته وفادار دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، خبرونه واوریدل. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی تامس ویست په مشرۍ یو هیئت د مولوي امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د هیئت سره د ترکیې د انتالیه په ښار کې د افغانستان په حالاتو باندې بحث کړی دی او په دې بحث کې د کنګل شوو شتمنیو په ګډون په یو مسلو تفصیلي خبرې شوې دي. مولوی امیر خان متقی د انتالیه د ډیپلوماسۍ غونډې ته په وینا کې نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه به د هیڅ هیواد په خلاف کار ونه خستل شي. د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری د دې خبر تفصیل را لېږلی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انتالیا ښار کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامویس سره د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د برخلیک په ګډون په لړ مسلو خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په دې موافقه وکړه چې د افغانستان بانک درې نیم میلیارد ډالرو شتمني به د بشري مرستو د مصرف لپاره د مرستې رسونې ادارو ته نه ورکول کېږي.
دواړو اړخونو د افغانستان روان سیاسی او اقتصادی وضعیت په اړه تفصیلی خبری وکړي. افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا د محکمې له دعوې څخه آزاد شوی دی په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه موسسو ته نور کول کیږي. د افغانستان لوري ټینګار وکړ چې همدا 3.5 میلیارد او هغه نور پاتې 3.5 میلیارد ټولې دي آزاد دي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، ځکه د افغانستان ټولې بهرنۍ شتمنۍ د افغانستان د ملت حق دی او یوازې هغوی حق لري چې په اړه پریکړه وکړي. متقی صاحب ورته واضح کړ چې د افغانستان په شتمنۍ کې هر ډول تصرف په دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د فبرورۍ په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو فرمان پر اساس د دغو پیسو 5 میلیارد ډالر په دوه برخو وویشل چې نیمه یې په افغانستان کې بشري چارو په مصرف ورسول شي او نیمه یې نور 3.5 میلیارد ډالر د امریکا او محکمه پریکړه وکړي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 د تروریستي پیښو قربانیانو کورنیو ته وویشل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي تامیس د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې پرته له دې چې د مولوي متقی سره شوې غونډې ته اشاره وکړي ویلي چې خپلې او د خپلو نړیوالو همکارانو نظریات یې د انتالیا په غونډه کې شریک کړي. ښاغلي ویس ویلي نړیوال ټولنه باید بوخته پاتې شي، د بشري حقونو په برخه کې ډېر کار لا پاتې دی. تامیس افغانستان کې د پوهنتونونو پرانیستل په ځانګړي ډول د نجونو پر مخ پرانیستل کېدو هرکلی کړی او ویلي ښودلی چې د لوړو زده کړو موسسو کې به په زیات شمېر زده کوونکي شامل شي او د ټولو لپاره به یو خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان بانک د شتمنیو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت د بهرني چارو د وزیر دریز ملاتړ کوي او وایي چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي او باید وساتل شي. ویس ناصری وایي چې په دغو پیسو کې تصرف یو غیر اخلاقي اقدام دی.
بنا خواست امیرخان متقی خواست درست است، منطقي هست.
ښاغلی ناصری ویل د همدې له امله مولوي امیرخان متقی چې کومه غوښتنه کړې هغه منطقي غوښتنه ده. دا پیسې باید ونه خوړل شي او نړیوالو مرستندویو موسسو ته ورنه کړل شي او نورې پیسې هم چې امریکا د تروریزم سره د جګړې په بهانه د سپتمبر د 12مې د پیښو تاوان د افغانستان له خلکو د جنگ تاوان واخلي هم یو غیر اخلاقي کار دی. ویس ناصری وایي د دې لپاره چې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د مصرف په اړه ډاډ ترلاسه شي دا پیسې دي افغانستان کې د یو ملي حکومت د جوړېدو پورې همداسې کنګل شوي پاتې شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د مولوي امیرخان متقی ترمنځ کتنه کې زړی خبرې تکرار شوي.
نوې خبرې شي یا د رسمیت پیژندل وي یا نوې خبرې د طالبان وي یا د امریکا نوې خبرې نه وکړي.
د دې کتنې د مخه د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي تامیس او مولوي امیرخان متقی په مشرۍ د پلاو ترمنځ یو بل درې اړخیزه غونډه هم شوه چې پکې د امریکا او د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سربیره د قطر د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السالی په مشرۍ یو پلاوی هم برخه لرله. د انتالیا ډیپلوماسۍ غونډه د جمعې په ورځ پیل شوي او ټاکل شوي چې سبا به پای ته ورسیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقی دغې غونډې ته د شنبې په ورځ وینا وکړه او یو ځل بیا یې نړیوالو ته د دې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه استعمالیږي. ښاغلی متقی وویل چې حکومت یې چمتو دی چې د سیمې او نړۍ سره د تفاهم د مشترکو مشروع ګټو د همکارۍ په اساس پر مخ لاړ شي. ښاغلی متقی وویل چې افغانستان کې د څلور لسیزو جګړو او په تیرو دوو لسیزو کې د اساسي اقتصادي زیربنایو پروژو د نه عملي کېدو له امله افغانان د نړیوال ټولنې بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري. هغه د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دوه هفته وشو چې روسي قواوو په اوکراین باندې یرغل کړی دی. اوکراینیان د خپل هیواد د دفاع لپاره د نورو وسلو غوښتنه کوي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د ناتو نه غوښتي دي چې په اوکراین د روسي د هوایی بریدونو په مقابل کې د دې هیواد هوایی حریم د روسي په مقابل کې بند کړي، مګر متحده ایالاتو تر دې مهاله پورې دا غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې دا اقدام د امریکا او روسیې د مستقیم تقابل سبب کیږي. په دې حق د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار واحد فیضی راپورټ برابر کړی دی.
په اوکراین کې آن روغتونونه هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول ښار په لویدیځ کې دا د ماشومان روغتون په خوا کې لګېدلی بم څو متره ژور ځای کیندلی دی. روسي ځواکونه د ښار محاصره کړی دی. د بشري حقونو ډلې وایي چې څو ورځې وشوې د ښار اوسیدونکي اوبه او برېښنا نه لري.
د روسیې بېرحمه بمبارۍ د ملکي خلکو د تېښتې مخه نیسي، له هغه دوزخ ډوله حالت څخه د تېښتې مخه چې د دوی لخوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس پولند ته رسېدل ده. د پولند ولسمشر سره یې په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې شاوخوا یو میلیون مهاجرو ته ځای ورکړی دی.
زه دلته د ناټو په ختیځې څنډه کې ولاړه یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کاملا هاریس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپایي متحدینو سره د مرستې لپاره 10.6 میلیون ډالر لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسیې د ګواښ په وړاندې د خپلو ناټو متحدینو دفاع لپاره پولند ته د توغندیو د مدافع سیستم پاتریټ میزایلو دوه سیستمونه لیږلي دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښتي چې د الوتنې ممنوع سیمه د رامنځته کړي او له اوکراین سره دی په روسیې کې د جوړې شوې جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسیې له بریدونو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې جر پریکړه وکړئ، له مسؤلیت څخه ځان مه باسئ. موږ ته جنگي جټ الوتکې راولېږي.
متحده ایالاتو د ناټو د غړي پولند هغه حیرانوونکي وړاندیز رد کړی چې خپل ټول د میک 9 جټ الوتکې په جرمني کې د متحده ایالاتو وی اډې ته واستوي. متحده ایالات وایي دا امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
We need to be careful about every decision we make.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب نکړو.
The potential for escalation worse.
امریکایي چارواکي وای اوکرين ته د سلګونو میلیون ډالر مرستو او وسلو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې چې پینټاګان وایي د الوتکو اضافه کول به د اوکرين څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیږلي دي. برتانیا وایي دوی به اوکرين ته له ځمکې څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
موږ فکر کوو چې له اوکراینیانو سره د هوایي ګواښ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوره لاره هغوی ته د ستار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به یې برابر کړو.
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې پر روسیې د لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه په بشپړ توګه بې ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو په اړه اټکل کول ګران دي. دوه اونۍ وشوې چې په اوکراین کې جګړه روان ده، زیات شمېر خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستي ده او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د اوکراین موضوع د اروپا د اتحاد د مشرانو د دوه ورځنۍ عالي غونډې چې د پاریس نه د باندې شوې ده د بحث تر ټولو مهمه موضوع. د اروپایي اتحاد مشران د روسي سره د انرژي په برخه کې د خپل اړیکو د قطع کولو نه علاوه د خپل دفاع د پیاوړي کولو په لارو چارو او همداشان په دغه اتحاد کې د اوکراین د شاملېدو په درخواست باندې هم وغږېدل. د پاریس نه د امریکا غږ د خبريالې لیسا براینت د راپور خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
د متحده ایالاتو برخلاف اروپایي اتحاد په سمدستي توګه روسیې نه د خامو تیلو او طبي غاز د وارداتو د منې کولو په فکر کې نه دي. دغه اتحاد مشران په تدریجي ډول پر مسکو باندې د انرژي د اکمالاتو په برخه کې هر څومره چې ژر امکان ولري د خپل اتکا د کمولو په باب غور کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ د غونډې لپل کېدو نه مخکې د هغو چیلنجونو په باب وغږېدو چې اروپایي اتحاد ورسره د انرژي په برخه کې دا وخت مخامخ دی.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today.
زبه هم دانن لروسیه نه زموږ د انرژي د اکمالاتو د قطع کولو خاص و نه کړم. دا ممکن نه ده، ځکه چې موږ ورته اړتیا لرو او دا یو تاریخ حقیقت دی. خو موږ کولای شو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د زرغونولو پر اجنډا باندې کار پیل کړو او اقتصادونه مو له کاربونونو خلاص کړو. همدا شان کولای شو لټولو هغو اصلاحاتو نه استفاده وکړو چې د اروپایي اتحادیه په زرغون پکیج کې مو مخکې پر توافق کړی.
د اروپایي کمیسیون اجرائیه څنګه په دې ارتباط د اقداماتو په لړ کې څو مختلف وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې نه ساکال روسینا د طبي غاز او تیلو وارداتو د درې برخې قطع کول شامل دي. د اروپایي کمیسیون رئیس میرمن اورسلا اوندر لین په دې اړه ویل،
Russia has instrumentalized energy over the last month if not to say years to put pressure.
لکه چې تاسو ولیدل روسیا په کلونه کې نه بلکې د یوې میاشتې په موده کې نه یوازې پر اوکراین بلکې پر اروپایي اتحاد باندې هم د فشار واردولو په غرض له انرژي څخه د یوې حربې په توګه کار اخلي. او موږ اوس هم واقعا هوډ کړی چې د روسیې پر ګاز باندې له اتکا کولو څخه به ځان خلاصو.
د پاریس د ژاک ډیلورز د انسټیټیوټ د غړي سباستین میلارد پویانا د اروپایي پرنسپونو د اعتبار مساله ده.
وی آر ایوری ډے پرچیسینګ ګاس روسین ګاس اند روسین اویل.
کله اروپایي اتحادیه جواب پیوړې نوي پر اطلنکو نو یو میاشتو کې بدنو وبندیزونو د لګولو لپاره زموږ پر استعداد غیزه وکړي.
اروپایي اتحاد وايي هڅه کوي چې ژر تر ژره د پاکي او قابل تجدید انرژي پلوري ګامونه پورته کړي. ځینې اروپایان په دې اړه لږ تر لږه په لنډه موده کې فکرمند دي او وايي چې اروپایي اتحاد د ډبرو سکرو په شمول پر ناپاک انرژي باندې خپل اتکا کم نه کړه نو ونشي کولای کوم هدفونه چې د چاپیریال د پاک ساتلو په خاطر ټاکلي وو حاصل کړي. د نور اروپایي هیوادونو په پرتلا جرمنی او پولند تر ټولو زیات د روسیې په خامو تیلو او طبي غاز باندې متکی دي. د اروپای اتحاد مشرانو په دغه اتحاد کې د شمولیت لپاره د یوکرين مالدووا او ګرجستان په درخواستونو باندې غور وکړ. خو څارونکي وایي چې دا یو دومره اوږده پروسه ده چې کاله به دربر ونیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، په اوکراین باندې د روسي د یرغل د پای نه تر اوسه پورې قریب 2 میلیونه اوکرانیان د هیواد نه نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي. د مهاجرو هر کورنۍ د جلا وطنۍ دردونکې قصې لري. امریکا غږ له کیف نه پولند ته د یوې کورنۍ حال لیدلی دی او د امریکا غږ خبریال هنری ریجول یو راپورټ برابر کړی دی چې په دې حق له د دې راپورت پښتو ترجمه لرو. خو دا راپورت به پریدو راځو د مسلې ته چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده، خو وایي چې دا شتمنۍ باید د مصرف لپاره افغانستان ته ورنکړې شي یا انتقال نشي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په خپل تازه مرکه کې ویلي دي چې د سپتمبر د 12 پیښې په سیر افغانان هم د دهشتګرۍ قرباني شوي دي، نو په دې حساب باید دغه پیسې د افغانستان هغه بانک ته ورکړل شي او مصرف نشي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د چین د نړیوال تلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې د امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. کرزی زیاته کړې چې افغانان د توندلارۍ او ترهګرۍ قربانیان دي او دوی له خپل شتمنۍ محرومول یو بې عدالتي ده.
د غرپي و میلیارډ ډالر چې د امریکا فدرالي بانک خودل شوی وي، د دې زیاته برخه هغه وخت راټول شوی و چې ولسمشر و خدا رو پی ده هیچ حکومت ندی، ده غشتمنه نه ده تیر حکومتونو دی او نه ده طالبانو دی حکومت دی. په ده حکومتونو که هیچ سوک ده رو پو چختن ندی، ده افغانستان خلق ده شتمنه چختنان دی. ده امریکا متحده ایالاتونه باید افغانانو ته چه امریکا خپل متحدین او دوستان گنی سزا ور نکری. لدی عمله ده غلط ده، ده بیعدالتی ده.
تیره اونه چین حمله امریکا ده افغانستان ده کنگل شو یو شتمنه یو ده ازادی ده غخته نکری. کرزی په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په آزادولو ټینګار کوي. خود دغه شتمنۍ افغانستان ته د ستنولو نه بلکې د خوندي کولو غوښتنه کوي.
مای هوپ از
زما امید دا دی او زه درخواست هم کوم زره ولسمشر بایدن څخه غواړم چې په خپل پریکړه سره کتنه وکړي او بیا پرې فکر وکړي او دغه روپۍ د افغانستان خلکو ته ورکړي. د دې معنا دا نه ده چې دا روپۍ موږ ترولیږي چې موږ مصرف کړو. نه، دا روپۍ د افغانستان د پولي تګلارې لپاره یو تضمین دی. دا روپۍ د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو شتمنۍ ده. افغانان دا روپۍ باید د خپل راتلونکو لپاره وساتي او د افغانستان لپاره باید ښه او خوندي وساتل شي.
بلخوا کارپوهان فکر کوي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو آزادول اوس مهال امکان لري.
زما په نظر دغه ډول خبرې خپل اغیز لري، لیکن اغیز به دومره هم نه وي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ور آزاد کړي، ځکه دغه د پاره د هغه ژمنو تر سره کول مهم دي چې طالبانو په خوا د امریکایانو نړیواله ټولنه سره تر سره کړي دي.
د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنې داسې محل مخې ته راځي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د سر د ځانګړي مفتیش اداره وای چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد په لرو بر کې روغتونونه د پیسو د نه لرلو له امله د خپلو مامورینو د معاشونو د ورکولو د درملو او د طبي سامان آلاتو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري او دې کار د روغتونونو پر فعالیت ناوړه اغیزه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جنوب ختیځ زون په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم خلک د کلتوري محدودیتونو له وجې خپل کوچنیانو ته واکسین نشي ورکولی یا د واکسین مرکزونو ته نشي بیولی. پکتیکا یو د همدې ولایتونو نه دی چې مرکز شرنې ته نږدې سیمو کې لا هم کورنۍ د واکسینونه ډډه کوي چې ماشومان باید واکسین شي. خو د دې زون د خوست په ولایت کې تر ډیره مریده پورې د څه خود لکېږي چې د پولیو د واکسینو په حق له منفی عکس العمل نه دی موجود، یعنی الته کورنۍ خپل ماشومان د واکسینو لپاره مرکزونو ته بیايي. په دې حق له د منیر بهار راپورټ اوس تیار دی، دا وره.
د جنوب ختیځ زون پکتیکا ولایت روغتي چارواکي مانی چې د مرکز شرنې نږدې سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته د ګوزن واکسین نه تطبیقوي. د عام روغتي رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت په وینا کلتوري محدودیتونه او کم پوهاوی د دې لامل شوی چې لا هم خلک خپل ماشومان د پولیو په مقابل کې نه واکسینوي. نو موړی وایي
اوس هم د کلتوري او یاد دودیزو فکرونو تر تاثیر لاندې د سیمه سره چې شرنې تنزدي دي خو فامیلونه نه حاضریږي چې خپل ماشومان واکسین کړي. زه خپله شرل نږدې منطقې ته تللی وم چې بند سرده ورته وایي ماشومان له کوره راوتلي وو، موږ واکسین ورته کوو. من دوی دننه له کور کې شکایت کوو چې موږ ماشومانو ته په خپل کې زهر ما اچوي.
خو د خوست روغتیایي مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او کلتوري محدودیتونه د ګوزن واکسین د تطبیق پر وړاندې خنډ نه دي. د خوست د امرختي امرستيال ډاکټر ګل محمدین په دې حق لا آشنا رادیو ته وویل
په خوست ولایت کې د کلتوري محدودیتونو له وجې داسې کورنۍ شتون نه لري چې هغه د واکسینو تطبیق ته نه حاضرېږي، ځکه د واکسینو د تطبیق پروسه یا د پولیو د واکسینو د تطبیق پروسه کومه نوي پروسه نه ده. موږ هم مخکې انکاري کورنۍ لرلې چې هغوی یا د مختلفو وجوهاتو له وجې واکسین نه تطبیقول.
اخوا دینی عالمان هم د هغو خلکو په اړه کوم چې لا هم د کلتوري او دودیزو محدودیتونو لاندې د پولیو په باب ناسم پوهاوی لري وایي چې دینی علما کولی شي د دغو ناسمو باورونو مخه ونیسي او خلکو ته قناعت ورکړی شي. د کابل اوسیدونکی دینی عالم احسان الحق حنفی په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل
ډیر خلک چې کله انکار کوي یا له دې مسلې نه ځان ساتي هغه یاله علما کرام اوریدلی دي او یا داسې یو خبره کوي چې زمونږ عالم نه کوي، نو کله چې زمونږ علما په خبره باندې ان شاء الله پوه شي سر اخلاص شي په دې خبره باندې تبید شکوک او شبهات پیدا کیږي، ځکه دا اصلا د تبابت مسله ده. اوس چې کله د علما کرام مخې ته غورځيږي نو دا سمه ده چې تبابت او اسلام د یو بل سره تړلی او لازم او ملزوم دي، په دې کې د حل او د حرمت باز شي ناراضي.
جنوب ختیځ زون د افغانستان په کچلا هم د هغو ولایتونو مجموعه ده چې ګوزن وایروس پکې ریښی لري او تر ډیره د کم عمر ماشومان ژوند ګواښي او روان میلادي کال د پکتیکا په ولایت کې د پولیو مثبته پیښه یو نمونه کیدی شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت پروګرام درنو اوریدونکو د خبرونه ورستۍ شیبې دي. همدومره یادونه کوم درنو اوریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې وویل شول چې د خوست په ولایت کې له دې وجې خلک خپل مخبل ماشومان واکسین کوي چې هلته خلک د واکسینو په ګټه پوهېدلی دي چې څومره ګټه لري او ماشومان د فلجېدو نه بچ کیږي. نو په دې برخه کې چې د نور ولایتونو کې دغه سیاو مبارزه څنګه وشي کېدای شي ار کورنۍ چې ګټه ورته رسیدلې وي د واکسینو بل کورنۍ ته وایي چې د دې ماشوم دغه سی ژغورل شوی دی چې بل کورنۍ هم تشویق شي او وکړي شي خپل ماشومان واکسین کې. دا خو یو د کور په کور او د کورنۍ او د دوستانو آشنایانو غونډیانو خبره ده چې یو بل سره دوی خپل کې کینی او دغه کامیابی د دې واکسینو یا دغه ګټه د واکسینو یو بل ته وایي چې نور هم خپل ماشومان تشویق کړي. مګر د دین علاوه د حکومت او د مسؤلینو وظیفه ده چې د رادیو په وسیله یا مثلا د هغو کسانو په وسیله چې په دې برخه کې تجربه لري چې کور په کور جماعت په جماعت وګرځي او د واکسینو د ګټو په باره کې خلک خبر کړي ترڅو په ټولو ځایونو کې کله چې د واکسینو کمپین روان وي کورنۍ وکړي شي خپل ماشومان بوزي اولته واکسین شي ترڅو د دې پولیو یا د ماشومانو د فلج د دې ناروغۍ لمن د ملک نه ټوله شي. سره د دې چې ډیره مشکله ده او ویل شو چې جنوب غربي ولایتونو کې هغه سرحد ته چې نږدې دي ولایتونو کې دا مشکل زیات دی، خو بیا هم کېدای شي چې مخایونی وږي په شرط د دې چې کورنۍ خپل ماشومان واکسینو ته بوځي. ډیره مننه، دا خبرونه پاتې ورسیده. اوس لیلما جان حبیب عزیزی.